سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلازاده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د لسکونو کډوالو ژوند په خطر کې اچولې و د امان نصر په نوم د غزوان توران دی چې د شپک څلويخ نه قانون کډوالو یو بیړی ل فرانسې څخه د بریتانیا په لور بيولې ده د افغان په محکمه کې ویل دي د مجبور کړل شوی و چې د بیړی ل فرانسې څخه بریتانیا خوا ته هدایت کړي دا د فرانسې د کانال لاري نومړی د کډوال دی چې د 2018 کال په نومړی کې بریتانیا ترسیږي د بریتانیا حکومت په نوي قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناک لار بریتانیا ترسوي 2015 کال کې نه څلويخت کډوالو پر دغه لار ژوند بایللې دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغانو میرمنو او نجونو د ملاتړ او خونې رامنځته کړي د دغه خونې موجودیت نن پنځشنبه په هغه لمبه کې اعلان شو چې د اسپانیا ډیپلوماټانو او د افغانستان د خزو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستي وه د افغانستان لپاره د خزو په نوم یو سازمان پر خپل اکسپانې لیکلې دي چې دغه وخت د افغانستان د فعال خزو د دوامدار هڅو پر مټ شوی دی که څه هم د دغه خونې د فعالیتونو په اړه ډېر جزئیات نشته خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان خزو د عدالت غوښتنې د لږ تر لږه دوه غونډو کوربه نه وه افغاني فعالې ښځې له دې لارې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو ښځو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو له کبله حساب کتاب وکړي طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکاریو سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یوه خوله نه دي په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په 11مه ورځ د ډالرو په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1,30,000 تومان ښکته شو په ایران کې وروستي اعتراضونه د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري پرون چهارشنبه د هر یوې یورو ارزښت 1,30,000 او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200,000 تومانو ته لوړ شو د ایران په اعتراضونو کې چې د روانې چدی په ومه پیل شوې دي تر اوسه لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی په ایران کې نن د اعتراضونو 12مه ورځ ده میرمن نیومن په خپل ایکس پاڼې لیکلي دي نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي خو ډیرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې سارې ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې ترڅ کې لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تریلو یوه بیړۍ نیولې ده د امریکا اروپایي قومندانۍ یورو کام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1مه په بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده په بیان کې ویل شوی دی چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی د تریلو وړونکي دا بیړۍ له 2023 کال له اوړي راهیسې د متحده ایالاتونو تر بندیزون ولاندې وه دا اقدام د واشنگتن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې له ښکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره وروستی اقدام دی متحده ایالاتونو په وروستیو اونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین د یوې برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي تاسې خبرونه واورېدل له وړاندې سره د مطالبه اورېدلی شئ د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي دا چې په پاکستان کې میشته افغان کډوال د ویرې له ځان سره لري چې له دې هېواده به وویستل شي له رواني پلوه د دوی لپاره مرګونې پایلې لرلی شي وړاندې به په دې اړه راسره جزئیات واورئ او د افغان کډوالو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په دې هېواد کې میشت دي له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي فرهنګي او کلتوري ادارې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی خو افغان نجونې بیا بیرته له نړیوالې ټولنې ګیلمنې دي
موش تنریوالی ټولنی زیات کلمن او خپایو زکه چې هغه یوازې موش د زورولو نه دره کوي او هغه یې موش تلیک له وسخه په زور لري کول یوازې په سخت ټکو غندي
وړاندې به د دغه نجونو اندېښنې او ګیلې هم در سره شریکې کړو او د هغو ښځو اندېښنې او همدارنګه ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې وایي د ښځینه حمامونو تر تړل کېدو وروسته یې ژوند ستونزمن شوی دی. له دې سربیره نور مطالب هم درته لرو. ملتیا م غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلالوفتي لمشمانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او د غشان د اساسمان علمي فرهنګي خوانیز او کلتوري د یونسکو ویل دي افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړو له سخت نورین سره مخ ده. یونیسف او یونسکو په یو راپور کې اندېښنه ښودلې چې د هیواد په دې هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د نمرنیو خوانځیو ان تر ساده متن نشي لوستلی. بلخو ځینې افغان کورنۍ په ځانګړي ډول انجونی وایي د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز دوی سختې خفه کړي او بې برخلیک کړي دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
موش هغه ورستی هله هم دی ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي
وایي که څه هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختیو خپل لوړی زده کړې کړي خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره تشپګم ټولګي پورته خوانځیو او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړي ده. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو زده کوونکو مور دې میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه ازادي راډیو ته وویل
موش ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاوز وي. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپه یو ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو نه دره کوي او هغوی زموږ د لیک لوستخه په زور لرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دې ته وه چې د حکومت کلکه دفاع به مو وکړي.
بلخوا د کابل ښار د درېیم مکریانو اوسیدونکي زهرې چې پر زده کړو یې تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکي وه او دوه نورو خویندو یې تیر کال شپږم ټولګی خلاص کړ هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی خو دې بندیز بې برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دختره مکتب نه میره یک داهند نامعلوم بسر میبریم
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. ولې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی ښوونځي ته ځي او دوی نشي تللی تلې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پراتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونیسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودوونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومې شوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړي دي. یونیسف او یونیسکو په خپل دې 4 مخیز راپور کې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 1 په خپل وی پڼ خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو 93% ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسی لوستلای. په دې راپور کې راغلی چې په 2040 کال کې په لومړنۍ خوانځیو کې د نوم لیکنې شمیر 6.8 میلیونو ته ورسید خو د 2023 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا 3.8 میلیونه زده کوونکي الکان او 2.89 میلیونه انجونې وي. خو د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې 0.8% و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه هم داسې پاتې دی. دې راپور کې اټکل سوای چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره انجونې له ثانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې شوي دي او 390,000 نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو له دوامه منع کیږي. دغه شان له 2.3 میلیونه څخه ډیر د لومړني عمر لرونکو ماشومان له خوندیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% نجونې دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې د نن یو شمېر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کې دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ځان مینځلو د سانتیاو نشټوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپلو ماشومانو مینځل په ورځنیو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې هم وایي د خزینه حمامونو تړل کېدل د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سنا ککړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نننه یو شمېر مېرمنې وایي له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخاری نسته، کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلې لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفله ما حمام میدادی خدا ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
سرد زم که تر که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنا بلوی خودیر یخ دی. زمور ما شما نور ده هم دی امال به زمی که زمینزل هیز نخواهی گی. کلا چه خزینه همامون او ده خلکو لپاره دیر آسان تیاوا. طالبانو ده همامون او به ترول مک لری رستون زو سر مخ کری او. نپوهی کو چه پلشکای چه تاو چیر تیو سو. چه ولی همامون ترول سوی دی.
حمام رو چرا اینا بسته میکنه؟
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوعهای دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالي ټینګار کړی او دا د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظالصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمې اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بی پولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف خبرداری ورکړی چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لرلی شي. دې سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. په پاکستان کې وړاندې به درسره د افغان کډوالو اندېښنې هم شریکې کړو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور اورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا او لسمشر سپینی مانی تا دعوت کرده دی. در چه علتی چه دی پا دی راپور که در همچی برناورو.
د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د کولمبیا ولسمشر گوستاو پیترو سپینی مانی تا ورو بالا. دا بلنه د چهارشنبه پور سورزی ورست لده شوی ده چه جمهور رئیس ترامپ شغل پیترو د نشه موادو د قاچاق د اداو لعمل گواشلی و او ویلی و چه پوزی عملیات پا پری وکری. ورسته لدی چې امریکایي ځواکونو د جنوري په درېمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واکه لري کړ او د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره ولېږداوه، په هماغه ورځ ولسمشر ترامپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی و چې پام دی وي. د چهارشنبه په ورځ وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ترامپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ترامپ په خپل ټروت سوشل پاڼه کې ولیکل چې پیترو د نشې موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ټلیفون کړی. ترامپ زیاته کړه چې د پیترو له زنګ او د خبرو له ډوله راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبه سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکه لرې کړ. ترامپ د اکشن بی پروز له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ترامپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړی او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ترامپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ترامپ وویل دا راته ښه ښکاري. پیترو د دوشنبه پر ورځ وویل چې دی د دغه ګواښونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیترو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دی په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي، خو له ترامپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ورآخوا،
و وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دی چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میلو جوړول. دا خواړه له میوه ماش جوړیږي خو اسانه نه ده، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد او ولسوالیو په شمیر سیمو او بازارونو کې یو کیلو یې تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د ارچغي کلي اصلي اوسیدونکي اتاویا کلنه ستاره هم وړیان راپیژني، هم د جوړولو له تر سره مګشنا کوي او همې د جوړولو پر مهال له میلې مخ خبروي. له غلې ستارې سره از مو همکار مرکه کړې او په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پوښتلې ده.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به واخست خشته به کړې دی ګوکي خلکو ته مسابل چې ویر کې په سرو بم کې خلا وړي هلته ژوند دا غلو لو پلونه وغه به مو مینځل پاک په پودر غټ غټ غونډاری ور سره وتی بیا بالتا کینه سغه بم پاغه م اولم دغه کول اولم لختی کې پوزیا چو نری نری اوپر راتلی هغه دې پوټیا ته راو په بو تیرې دو پاک راوتی هغه بم برتا په دیګو کې چولې به په غټ باندې چولې بیا به میا دا ولی هغه به چې میا دا شو برته مونږ دیګو کې واچولې کور ته بم راوړي کور کې به مساله ورکه ګډه کړ شي مساله ګانې بم پکې ګډه کړې خاصا پرې بم خو بیا سبایل کې په وامو باندې پوزیا وراول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه بم چې پخه کړه غوړیان بم کنګال کړه څو لزانی یا شلدانی غوښه کې بم واچولې هغه بم غوښه کې وړیان واچول بس نغارې وو نغاري باندې به دی کښې وو بس پوخ پوخ وو بیا نغارې هم په بل مخاړه وو کرار یم دیګ پکې خو سبایل دپاره سبایل ماړی وه ګرمي ماسپښینیا کوو بیا به هغه سبایل چې پاتې دو دومره وړیان به پولی پولی شوي وو ښایسته ښایسته پاخه به بیا به کېناستو ماړی ګانې کاسو کې واچول شي توده ماړی به په تبۍ پخه وه سبایل هم په سبایل هم خوړه ماسپښینه ماسپښینیا کوو یا د چکنی سره یا مولای سره تیشه سره خوړه.
خان وړیان یوازې غوښې سره پخېږي؟
وړیان هم غوښه کې پخه دی هم همداسې پخې دی غړي به دې واچول وړیان به دې پکې داسې وخوځول وخوځول بیا به دې لږ دڼې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول اوبه به دې پکې واچولې سر به دې بند کړې بیا به هغه پاخه شو پلی پلی ښایسته خوړین به شو ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میله او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان مونږ ته یوه بانه وه راتمن هم ساتیری وو میله کوله خلک به راټول کړي سرسبا به ناست وو وړیان به تیارول دغه مسالې به ګډولې دا کار به کوو بیا به دراګان ویل ټوکې ټکارې به کولې ساتم تیرو.
د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د ارخچی په کلي کې اتاویا کلنه ستاره وه چې زموږ همکار سره یې د وړیان د خوړو د طریقې په اړه باندې دا چې څه ډول خواړه دي کلی خلک پخوي او څه ډول پخیږي کومو وختونو کې د خواړه خلک خوري مرکه یې کړې وه او د خپلو تجربو د خپلو خاطرو په اړه هم ورته ویلي وه. اوس هم راځو په دې اړه راپور ورو چې د بیپلو ډاکټرانو سازمان ایم اس اف خبرداری ورکړی چې د استولو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د استولو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کول او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه پاتې شي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو له ویرې ډاکټر ته نشي تللی، یوازې په کور کې یوناني درمل جوړوي. ورځو په دې اړه نور تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې اورو.
زه ډېر مریض وم، ډېر سخت تبه وم
وای. پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي د پنجشنبه په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړه سوه چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي.
موټر
یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوریت نظام پخوانی پوزي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیول عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سیاسي راډیو ته وویل
اگزت پرمت یا دی استلو اجازه لیک می 15 ورځ ته واخیسته په دې رستون زو میزان خلاص کړه اوس همدا 15 ورځ اگزت پرمت نه ختم شوه دې رستون زو سره مخ یم میزان لرو شپه ورځ عملیات دوام لري پولیس کوسه په کوسه ګرځي او شپه ورځ پاندېخنه کیو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام سره د کار کول سابقه لري دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف تازه ویلي چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. دې سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 10 په ریلیف پاڼه پور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د ایستلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مړه شوې او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغانې جوړې سونچې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلې. میرمن یې په ریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بې پولې ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندې کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جناین د ضایع کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای شي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د ژمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپناه پرته زمای مرګونه دی او سخته یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګل وړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2 په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی وه چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای شي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بې پولې ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغانې سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9 په خپل راپور کې د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستان غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهراً په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال د ډسمبر په 24مه په یو راپور کې ویلي وه چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو سویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو